د مشاله دیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سلام مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستې. وخت ورځې درې بجې شوې په دې ګړی کې اوري وزیرستاني کډوال همداراز د خبر پښتونخوا آبادی د پولیو زده کمپاین او په روستۍ نیمای کې اونیزه خبرونه د مشال رادیووي مجله هم لرو، خو لومړی ورځو احمد شاه زمي ته چې تاسو ته سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، له خوسته د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ نن په دویم ورځ هم روانه ده. د پاکستان په لاهور کې د غیرت په نوم یوه مور او د هغې لور وژل شوي دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او نور عربي هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو په موخه کویت ته رسېدلی دي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو ویلي د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ نن په دویم ورځ هم دوام لري. تیر ورځ 9 کورنۍ به کخیل کډوالو کې هم تستنې شوې. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی پر ناوخته مشال رادیو ته وویل له خوست په لومړي او دویم پړاو کې د شمالي وزیرستان 2500 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې وي او اوس 2000 کورنۍ پاتې دي. نوموړي زیاته کړه په روان پړاو کې هدف ټاکلی دی چې هر ورځ به له 100 څخه تر 150 سل پر کورنۍ خپل سیمو ته استنوي. د بره مومند ایجنسی په ساپو تحصیل کې د څلور کسانو مړی موندل شوی دی. د غلنۍ هیډ کوارټر هسپتال چارواکو نن مشال رادیو ته ویلي چې د مړو شناخت نه دی سوی، خو دغه څلور واړه کسان په ګولیو ویشتل شوي دي. چارواکي زیاتوي موندل شوي کسان یې خاورو ته سپارلي دي. د پاکستان په پنجاب کې پولیس وایي د لاهور په بادامي باغ سیمه کې نن د غیرت په نوم یوه مور او لور وژل شوي دي. د یادې سیمې د پولیس تانې مشر رانا ریاض نن مشال رادیو ته وویل چې سهار شاوخوا 6:30 بجې یو تن خپل خور او خورزه د غیرت په نوم وژلې دي.
دا پیخه د بادامي باغ علی پورا سیمه کچه آبادی کې سحر شپګنی می یا پاوکم و بجې رامیسته شوی. په وجل شو کې یو بشرا او یو د هغې لور ده. د غیرت پونم دواړه د بشرا ورور وجلی دي، یعنی خپل خور او خورزه یو وجل. شهزاد یې نوم دی او تښتېدلی دی.
د رانریاس په وینا پولیس په دې اړه د وجل سو خپلوانو پلټنې پیل کړې دي. په پاکستان کې چارواکي وایي د فاټا په ګډون د هیواد په 3 سیمو کې د پولیو ناروغي ضد 3 ورځنۍ مهم دوام لري. د روغتیا چارواکو ویلي له پرونه پیل سوي دې مهم کې به تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي او له 3 کال کم عمر ماشومانو ته ستنې لګول کیږي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویان ساجد حسین پر مشال رادیو ته په دې اړه وویل
اسلام آباد کې بعد 3 لک زیات ماشومانو ته د پولیو مرض مخنیوي څاڅکي ورکولی شي. په پنجاب کې تقریبا 8 لک 9000، سند کې قریبا 40 لک، په خیبر پختونخوا کې خواوشا 6 لک، او په فاټا کې د 3 لک زیات، همداشان په بلوچستان کې به قریبا 15 لک چومانو ته د پولیو مرض مخنیوي څاڅکي ورکړل کیږي.
بلخ د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام ویاندی عائشه رضا خان پر مشال رادیو ته ویل سش کال فاټاس خه د پولیو یو پیژ هم نه د ریپورت سوی، خو د پاکستان په نور برخو کې بیا د پولیو 3 کیسونه مخته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د آبادی د محکمې مشر وایي هر کال د صوبې آبادی شاوخوا 4.5 لک زیاتېږي چې د اندېښنې وړ ده. د آبادی محکمې مشر نور افضل خان د آبادی نړیوال ورځ په مناسبت پرون پېښور کې یوې خبرې غونډه وویل. په خیبر پښتونخوا کې د نفوس د زیاتېدو شرحه 1.3% په کار ده، خو د اندازې تر مخه دا مهال د صوبې د آبادی شرحه 2.5% ده. بلخوا د بهبودي آبادی محکمې یوې مشرې ډاکټر نجمه مشال رادیو ته وویل د خاندانی منصوبهبندۍ په اړه د پوهاوي لپاره تر 2000 کال پورې 1050 مرکزونه جوړول هدف و، تر اوسه یوازې 642 جوړ کړی دي چې ډیر کم دي. خبرونه له مشال رادیو خبري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او نور عربي هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو په موخه کویت ته رسېدلی دي. ټیلرسن پورن کویت ته ورسېدی او په پلان کې لري چې د سعودي عرب، قطر او نور عربي هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره 2 ورځې په کویت کې تیرې کړي. د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ تېره میاشت له هغه وروسته اړیکې خرابې شوې چې د سعودي عرب په مشرۍ عربي هیوادونو پر قطر له دې کبله بندیزونه ولګول چې ګواکې قطر له سخت دریځو او ایران سره په مبینه توګه اړیکې لري، خو قطر دا تورن رد کړی. ریکس ټیلرسن د کویت امیر شیخ سبا احمد السبا د بهرنی چار وزیر خالد السبا سره لیدلی دی. د جون پر 15 نیټه سعودي، متحده عرب اماراتو، بحرین او مصر له قطر سره سفارتي اړیکی او ځمکني او هوایی رابطه پرې کړې. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي هیواد به د شام په جنوب مغرب کې د ډزبندۍ د بریا او د شام شخړې پای ته رسولو په موخه له امریکا سره د همکاري په لړ کې د نورو موقعو لپاره هڅې وکړي. سرګی لاروف پرون په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې روسیا د شام شخړې په موضوع له امریکایي چارواکو سره په رابطه کې ده. سرګی لاروف هیله څرګنده کړه چې د شام په نورو برخو کې به هم دغسې دوربند عملي کولو جوګه سي. د نوموړي د سرګی لاروف امریکایي سیال ریکس ټیلرسن هم تیره اونۍ د شام په جنوب مغرب کې د ډزبندۍ د عملي کېدو د اعلان پر مهال دغسې بیانونه ورکړي وو. د شام په جنوب مغرب کې د جولای پر 9 اوربند عملي شوی وو او داسې ښکاري چې دا به دوام ولري. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی پرون په سرکاري ټلویزیون د خبرو پر مهال د داعش په وړاندې بریا په رسمي توګه اعلان کړ او دا د داعش لپاره چې درې کاله مخکې خلافت اعلان کړ تر ټولو لوی ماته وبلله. حیدر البادی وویل د هغې ترهګري او خلافت د ختمېدو، ناکامه کېدو او راغورځېدو اعلان کوي چې داعش له موصل اعلان کړی و. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ داعش ته په موصل کې ماتې ورکولو سره عراق ته مبارکي ویلې ده. د دې اعلان څو ساعته وړاندې ځینو خبریالانو په موصل ښار کې سختې جګړې لیدلې وې او تر اوسه دا معلومه نه ده چې هلته نښتې پای ته رسېدلې او که نه. حیدر البادی د جولای پر 9 موصل ته د دورې پر مهال امنیتي سرتیرو ته په داسې وخت کې مبارکي ورکړې وه چې دغلته په نږدې سیمو کې جګړې روانې وې. امریکایي چارواکو ویلي پر ماښام په میسیسپی ریاست کې امریکایي پوځي الوتکه غورځېدلې چې پکې لږ 16 کسان وژل شوي دي. د میسیسپی ریاست د جکسن په شمال کې شاوخوا 100 میل لرې په لیفور سیمه کې د الوتکې راغورځېدو لاملونه تر اوسه چارواکو نه دي ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ 40 پیسې، یو پاؤنډ 1.50 روپۍ 50 پیسې او 1.60 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 23.40 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.60 روپۍ، او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.40 او کم نه کم 2.0، په بنو کې به زیات نه زیات 3.40 او کم نه کم 2.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 2.5 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري لخوستا د وزیرستاني او کډوالو ستنیدنه نن هم دوام لري. د خبر پښتونخوا آبادی مخ په زیاتېدو دا کار په هان ورته اندېښمن دي. د ورغزو د غلجو بازار وکاله پس بیا پرانستل کیږي.
نن ایکسیان ته ویلو چې ته لاړ شه، و غلجو بازار کې 25 دکانونه سکون دی غاب صفا کې، و غایلا کابو زیب ہے بصفا کے ہر سب برابر کے 25 دکانوں نے اجازت دی رتا راکڑ د غلجو کے.
پرون گڑے پلٹنی جڈل په سپریم کورٹ کے د پاناما کیس راپور وڑان دکھ.
مسلم لیگ نواز دن ہم پدے باندې بحث روان دے. پاناما لیکس والا کیس کے د دوی ګټه کیږي کا دوی پکې بیلی خو پکار دا دی چې اوس الیکشن دی او شی زر تر زره.
په خبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین دوام لري او په شبقدر کې ولسی خلکو د نشئی توکو استعمال پر ضد مظاهره کړي.
پودر دے، کوکین دے، شراب دے، ہر قسم نشہ دے خلاف راوتی. نن من پہ علاقہ جد من معشوم غرق دے، یو نوی نشہ راوتی دا غدن دیار لسوال زکال معشومان آئیس نشہ کئی.
نور ہم یوش میری پورٹنے لرول لمشال لڑیو سروسی. مشال لډو ته هغه سې تاسو زموږ خبرونه په mashallido.com هم اوریدئ شئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردا چې نن په دوهم ورځ هم د افغانستان د خوست ولایت نه د وزیرستاني او کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون د نوی په شاوخوا کې کډې له افغانستان پاکستان ته واوړېدلې. چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ به د 120 په شاوخوا کې کورنۍ ستنوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په دې دریم پړاو کې به ټولې 2000 کورنۍ له افغانستان پاکستان ته ولېږدول شي. تفصیل له سیمې د مشال ډو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
دا چارواکو په وینا 13 ورځ افغانستان خوست نه د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ دریم پړاو کې یو کم نوی کورنۍ راستنې شوې چې د غلام خان بندر د لارې شمالي وزیرستان او بیا بکاخیل کډوالو کې هم ته پرون ماښام ورسول شوې. پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا 130 خاندانونه یا کورنۍ د دوی هدف وو چې یو کم نوی را ورسېدلې او نن به د کډوالو راستنېدو لړۍ دوام لري. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال تاویلی چې له خوست ګولان کیمپ څخه په وړاندې دوه مرحلو کې 3300 کورنۍ پاکستان ته راستنې کړې او باقي 2000 خاندانونه پاتې دي چې نوم لیکنه یې شوې او په دغه روان دریم پړاو کې به دغه کورنۍ راځي. دوی وایي روزانه په بنیاد دوی چې کم انتظامات کړي نو د سلونه تر 1.5 سال پورې کورنۍ راوستلی شي. شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکی وایي چې افغانستان کې میشته کډوالو واپسۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ که څه هم رسمي تګلارې نه دی جوړه شوې خو افغانستان کې میشته کډوالو د مشرانو سره وخت په وخت دوی په غلام خان بندر جرګې کړي او هغوی ورسره په افغانستان کې میشته د کډوالو نوم لیکنه کړي چې بیا دغه مشرانو په مرسته دوی د روزانه په حساب سره دغه کډوالو واپسۍ بهیر کوي. دوی وایي افغانستان سرحدي پولیس هم د کډوالو په واپسۍ کې ډېرې مرستې کړې او د کډوالو واپسۍ لیستونه افغانستان سرحدي پولیس سره هم شریک دي. چارواکي وایي 13 ورځ یو کم نوی کورنۍ د تحصیل د تاخیل خدرخیل قبیلې راستنې شوې او د نن نه به د تحصیل د تاخیل مداخیل قبیلې کډوالو واپسۍ بهیر شروع وي. شمالی وزیرستان کې ضرب عزب عملیاتو په وجه زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وې چې ډیری د غلام خان بندر د لارې په دغه واپسۍ او بیا ډیری له پولې پورې څخه په بیلابیلو لارو پاکستان ته واپس راغلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو زموږ د خبریال ریپورت واردو. موږ هڅه کوو چې پر دغه موضوع له چارواکو سره هم خبرې وکړو. قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د کورمې د غلجو بازار له تېر وو کلونو راهیسې بند پروت و ځکه چې خلک له یادې سیمې د جنګ له کبله نورو ځایونو ته کډه شوي وو، خو اوس چې خلک بیرته ستنېږي بازارونو ته اړتیا لري. د کمی اسمبلۍ غړي غازی ګلاب جمال مشالډو ته وویل چې دمګړۍ ته به 25 دوکانونه پرانیستل شي. په یاد مارکیټ کې 4 کاله وړاندې پوری زر دکانونه وو چې خلکو به پکې کاروبار کولو. تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبریال طارق ورغزیرا کوي.
ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وای په دغه بازار کې به لول تر 25 پورې مخصوص دکانونه د حکومت په سرپرستۍ کې پرانیزي او زیاتوي چې هلته حالات تر خکېدو وروسته په مکمله توګه د بندیز به لرې کړی شي. د کامی سیملی غړی دا هم وای چې د غلجو په بازار کې 25 دکانونه تر رغولو او جوړولو پس به پکې کاروبار پیلولی شي.
نن اکسیان ته ویلو چې ته لاړ شه او غلجو بازار کې 25 دکانونه حکومت دی غاب صفا کې و علاقہ بو زی میں بصفا کے ہر سب برابر کے 25 دکانوں اجازتی رتا روکڑ د غلجو کے
پبر اور غزو کے د غلجو بازار یو لوی تجارتی مرکز دے پدے کے ترزرو پوری دکانوں او مارکیٹوں دے چدا پ 2003 کال کے وسلوال طالبانو پر زید پوزی عملیات تر شروع کی دورستا بند پرات دی او ہس قسم کاروبار پکے نہ کیگی. زائی تاجر او مشر حاجی اسلام بشا مشال لڈیو توائی دا ڈر دا افسوس خبر دا چ بر اور غزو تا د خلقو واپسی یو کال پورا کی دو باوجود حالتا لا هم په آزاد توګه د کاروبار کولو اجازت نشته.
یعنی مالای ته دکانونو خو بالکل څه انکام نشته او مطلب دا چې بیمارانو ته کوم کیسن ته تکلیف ته غایو حالات سرګان دي یو مت سرګان دي ځکه چې حکومت ته مت غور نه کوي. کوم چې د حکومت خلک نه وو ګوښه کنه مطلب دا چې د حکومت مونږ ته تسلیموي نو مو وځي بل طرف ته حکومت دي اجرات وکون دي ملک نه.
بل خو یو بل مشر شهید خان اورګزی وای و کال وشول چې د خدیزو او ډابوري بازارونه بن پراته دي په کار دا چې هلته هم پر تجارت دے پوز زر تزرا خپل بندیزونه او چت کړي.
کله د ضرورت پی سی درشن یا د بیماری د ډاکټرانو ضرورت تیسی نو دوی هنګو کوټ اٹل دوبه دغه سیمه مخه کې دنا الهوا حکوم اپر تحصیل دی د تیرا ډبری په نوم باندې کوم یدیږي حکوم کې ډیر چات شمیر سره خلق تلی دی لار دی ډنګو کورونو کې ژوند تیرونه باندې مجبور دی.
د دې په جواب کې چې کلب د ډابوري او خادیزو بازارونه پرانستل کیږي د کامی سیملی غړی غازی ګلاب جمال وای د سره دا فکر شته چې هلته د بندیزونو لکبله د ځای خلکو په کاروبار منفی اثر غوزیږي، خو بیا وای حکومت مجبور دی چې پروان وخت کې هم دا جاری وساتي ځکه چې دغه سیمو امنیت لا هم په پوره ډول نه دی ترلاسه شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډیو ته وګستئ زو پېښور ته. پرون په پېښور کې د آبادی د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال چارواکو ویل چې د خیبر پختونخوا آبادی مخ په زیاتې دودا دی. وای د خلکو د ژوند کچا ټیټه او اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو په داسې حال کې د آبادی زیاتېدل د خلکو ستونزې لا پسې زیاتوي. تفصیل د خالد خان په دې راپور کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د آبادی د محکمې یو لوړ پوری چارواکی په وینا دا صوبې آبادی هر کال 2.5 لک زیاتیږي او د یو اندازې مطابق دا خیبر پختونخوا ټول آبادی 2.25 کروڑ او 80 لک وګړو ته رسیدلې ده. پېښور کې د آبادی د نړیوالې ورځ په مناسبت یو خبری غونډې ته د خیبر پختونخوا د آبادی د محکمې ډایرکټر جنرل نور افضل خان وویل چې دا کال 1998 سرشمیرنې تر مخه د صوبې ټول آبادی 1.5 میلیون یا 1 کروڑ او 1 لک وه، کوم چې په روان کال کې تر 1 کروڑ خلکو پورې زیاته شوې ده.
تقریبا 2.5 لک سیوا کې ګروت ریټ خو تقریبا 2.05 تقریبا دی او دا استیمیټډ دی. اگزیکټ خو سنسس نو سپټولو کې سنسس شي سنسس ډیر الارمنګ دی. په کار د ډیزایر لیول دی 1.3 1.3% ګروت ریټ په کار دی او فرټیلیټی چې دا 2.1 لک 10 خاندانونه چې دي د غریب به حیثیت مجموعي چې یو ویش بچی نه دا ډیزایر لیول دی.
دا نور افضل خان په وینا پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د آبادی شرح په زیاتې دودا او که چیرې د دې د کابو کېدو لپاره خصوصي ګامونه وانه غشتي شو نو راتلونکي کالونو کې به د خلکو بنیادی ضرورتونه لکه تعلیم، صحت او روزګار تر خطرناک حد پورې په کمیدو شي. دغه شان د بهبود آبادی یو لوړ پوری چارواکی ډاکټر نجمه په وینا په صوبه کې د خاندانی منصوبه بندي او په آبادی باندې قابو موندلو لپاره د دوی محکمه ډیر کم خلکو ته خپل پیغام او پروګرام رسوي.
څنګه چې مونږه ټارګټ وکنه مونږه دا ټارګټ چې مونږه 2020 پورې کنه مونږه 1050 سنټرز پکارو فیملی ویلفیئر سنټرز نو اوس پورې مونږه صرف 632 اچیو کولې کړې دي کنه.
ډاکټر نجمه زیاته کړه چې دا سات په صوبه کې دا مانه حمل شرع 23% ده او دوی غواړي چې تر کال 2020 پورې دغه شرع 22% پورې ورسوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور څخه اسلام آباد ته اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې دوه ستره حکومت مخالفه ګوندونه د پاناما اسنادو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې د راپور تر راتلو وروسته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي، خو بلخوا حکومتي غړي وایي چې خپل قانوني جنگ به جاري ساتي. دا برس حال کې دا چې پرون د پاناما اسنادو د دوسیې د څېړلو غونډه د اسلام آباد په ستره محکمه کې وشوه چې پکې ګډې پلټنیزې ډلې خپل راپور وړاندې کړ. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال رابعه اکرم خان کوي.
نن سهار په اسلام آباد کې مطبوعات سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف نائب چیئرمین شاه محمود قریشی ویناوا چې پیپلز کون او متحده قومي موومنت سره د وزیر اعظم د استعفی په اړه رابطه شوې دي. دوول چې نورو اپوزیشن ګوندونو سره به د مشورت لپاره رابطه کیږي او ډېر سره به د حکومت مخالفه ګوندونه یو کړنلا رخبلوي.
ریکوزیشن کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو
ته اسمبلی د غونډې رابللو کوم مقصد دی چې نواز شریف صاحب ته دا وریاد کړی شي چې کله هغه په اسمبلی کې قام سره لوس کړي وو او ایوان سره دا وعده کړی و که په پلټنو کې زما پر ضد څراغله نو زه به یو لحظه هم انتظار نه کوم او استعفا به ورکړم. اوس د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ په واضحه توګه راغلی دی او د مخالفو ډلو لخوا دا غوښتنه کوي چې وزیر اعظم نواز شریف دې خپل لوس پوره کړي او له خپل عہدې څخه دې استعفا ورکړي.
د اسمبلی د مخالفه ډلې مشر خورشید شاه ویلی دی چې د جمهوریت د تسلسل لپاره پکار ده چې وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورکړي. هم نن وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ګډ پلدنیس رپورټ او دا معامله سپریم کورټ ته په وړلو یوه مشاورتي غونډه روانه ده. په دې غونډه کې وفاقي وزیران، قانوني چارو کارپوهان او اټارنی جنرل ګډون کړی دی. د ملک موجوده سیاسي صورتحال او د وزیر اعظم استعفا په اړه خبریال او کارپوه هارون رشید وایي مخالفه سیاسي ډلو لخوا په حکومت په فشار زیاتیږي.
سے نور زنڈی گی او عدالتونو کے نور پدے بانے تورونا لگی او نور ثبوتنا مخل راضی نو نہ ددوی سچویشن چ دے نور بیا خرابی گی نو بہتر ہم دغه دے او ما تدا سے اخکاری ہم چ مسلم لیگ نواز دن نہ ہم پدے بانے بحث روان دے چیک بے پاناما لیکس والا کیس کے ددوی گٹا کی گی کا دوی پکے بیلی خو پکار دا دے چې اوس الیکشن دی اوشی زر تر زره دینه مخکې چې نور حالات دوی لپاره خراب شي.
تیر ورځ په پاناما اسنادو په اړه د ګډې پلټنې سیډلې رپورت سپریم کورټ ته وړاندې شوی وو. په دغه رپورت کې ویل شوی چې د وزیر اعظم د کورنۍ سره آمدن کې ډیر فرق دی.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسې د رابع اکرم خان رپورټ اورېدو. اوریدونکو، د پاکستاني وزیر اعظم د کورنۍ د غړو د درغلیو څېړنو لپاره جوړ شریک تحقیقاتي ټیم خپل رپورټ په سپریم کورټ کې جمع کړی دی. د قانوني چارو په قاضي محمد انور وایي ممکنه ده چې د رپورټ پر بنسټ په ملزمانو مقدمه روانه پاتې شي، خو دا به وزیر اعظم نواز شریف ته په قانوني لحاظ د استعفا لپاره کومه ستونزه جوړه نه کړي. بشیر ګواخ نوموړي سره مرکه کړې په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د رپورټ تر جمع کېدو وروسته به سپریم کورټ په قانوني لحاظ څه ګام اخلي.
قانوني لحاظ سره دا ده چې دا د یو تفتیش رپورټ دی او د دې رپورټ قاضیانو چې دي چې چا څوک مدعیانو هغې ته هم ملاو شو او چې څوک پکې مدعیو ملزمانو هغې ته هم ملاو شو. او اوس دې ته ویلي دي چې تاسو خپل اعتراضات کسوي هغه داخل کړي او رسم تاریخ باندې دی بخپل هغه به داخلي اگر اعتراضات تو سماعت وکی گی.
د دوړو خو وکیلان به بیا د سره دلیلونه وای بیا به کیس رواني په سپریم کورټ کې.
نه نه اوس خو دې دې راپورټ باندې لا باسې کیږي نو خبرې خو اوس خو دې راپورټ باندې چایا دا راپورټ چې دې اغا په شادت باندې دې څنګه به جن څلتوي یا چې واقعي څه څه شادت جمع شوی دې کاغه باندې چا شادت باندې دې نو بیا خو باندې اکسپټ کیږي چې بل کوټ او کنه دا په مفروضو باندې دې په کیاس باندې دې څه چې انګریزي کې پریزمشن ان اسمپشن وای نو هغه باندې دې نو بیا خو باندې چې پریزمشن اسمپشن باندې څه کنورټ کړي دې نه چی نو بیا خو چې دې دې ټرایل وکړي دا فوجایو ټرایل وکړي چې تفتیش کې کوم بیانونه کیږي عام تفتیش کې کوم موږ فوجایي کارونه یادو نه هغه کې دې اگر تو شہادت اگر شہادت نہ دی اگر تو مجھے شہادت نہ ہو یا کہ پولیس دفتر سے کم شہادت نہ اخلی اگر شہادت نہ دی شہادت آ گئی تو کم عدالت کی ہوگی.
نو اوس په عدالت کې چې دا کیس روان شي دا په قانوني لحاظ باندې څومره وخت پورې دا روان پاتې کېدل شي؟
دا مې باندې سیکشن 16 اسپارسم سیکشن کې دا دې چې نه کې کار رفرنس اخلي چې هغه د میاشتې د نن فیصله شي
قانونی لحاظ. وزیر اعظم تو مشکل نش تھا قانونی لحاظ.
قانونی لحاظ کو وزیر اعظم آئین دریاں وقوف سے دو طریقے دی یاد ہے وزیر اعظم کے دے جس کوالیفکیشن تھی یاد ہے نو کانفیڈینس تھی
خبر اور دوسرا زمنگ ہمکار بشیر گواخ خبر کڑوے زو شب قدر تھا د دوشنبه پورا زده خبر پختونخوا په شپه قدر کې ګڼ شمیر ځای اوسیدونکو په سیمه کې د نشئی توکو د خرڅلاو اسلامات پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه. د مظاهرې حال لسیم زمګ خبریال راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبې په شبقدر سیمه کې لسګونو کسانو په دغه سیمه کې د نشه یي توکو د استعمال او خرڅلاو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له چارواکو یې غوښتل چې په سیمه کې دغه ناوړه کاروبار مخنیوي وکړي. دغه مظاهره چې د دوشنبه پر ورځ په شبقدر بازار کې وشوه د یادې سیمې لسګونو اوسیدونکو او مدني فعالان پکې لارو کوڅو ته راوتي وو. په لاسونو کې بینر نیولې وي او د نشه یي توکو د استعمال او خرڅلاو پر ضد شعارونه ورکوه. مظاهره کوونکو دغه احتجاجي مظاهره په ترڅ کې لامنیتي چارواکو غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د آیس او پوډر په څیر ناوړه نشې د خرڅونکو پر ضد عملیات وکړي، او په خبره چې دغه نشې مواد یوازې په شبقدر کې تر سلو زیات کسان وژلي دي. د احتجاجي مظاهره یو تن ګډونوال شهید خان د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وویل، په شبقدر کې ځینې نشې توکي په خلاص مټ خرڅي کې چې له امله د سیمې ډېر ځوانان او ماشومان په نشو روږدي شوي دي.
موږ په خپله علاقه کې هر قسم نشیات، هغه آیس دی، پوډر دی، کوکین دی، شراب دی، هر قسم نشه چرس د دې خلاف راوتی. نن موږ په علاقه کې موږ ماشوم غرق دی، یو نوی نشه راوتی، دا غدن تیار لسوال ځکالو ماشومان آیس نشه کوي.
د احتجاجي مظاهره یو بل ګډونوال حاجی قادر خان بیا ادا کوي چې په چمګاون کې د نشي توکو د خرڅلاو له امله پر ځوانانو سربیره بوډاګان هم پر نشو روږدي شوي. نوموړي همداشان پر پولیسو غږ وکړ چې د نشي توکو د خرڅلاو په مخنیوي او د سیمې پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دې لړ کې د پولیسو سره مرسته وکړي.
په دې کې تقریبا زمونږ عمر کې کسان شپېته او یو اتیو کالو کسان چې غوی د نشه کې په دې کې اخته دي، د چا په ګاون کې، د چا په کلي کې د خرڅولو والی دا غي مخنیوي دي وشي، د حکومت په تور باندې دا کسان گرفتار کړي شي، خو حکومت دې کسان ته سزا ورکړي.
احتجاج کوونکي د خپل مظاهره په پای کې په شبقدر کې د پولیسو له ځای مشر سره هم ولیدل، او په دې لړ کې ترې د جدي ګامونو پورته کول غوښتنه وکړه. په سیمه کې د پولیسو یو مشر اس اچ او بسم الله خان له مظاهره کوونکو سره د لیدنې پر مهال وویل، په دې وروستیو کې د نشه یي توکو د خرڅونکو پر ضد عملیات کړي، او همداشان هغوی ته ډاډ ورکړ چې د سیمې د اوسیدونکو د مرستې په صورت کې به دوی د نشه یي توکو د خرڅلاو او استعمال مخنیوي په ښه ډول وکړای شي. نوموړی په دې اړه وایي،
کافي اف آی آر موږ کړي دي، بلکې په 13 میاشت کې څلور کسان منشیات پروشان موږ نیولي دي، نو که دا څه معمولي زینب بوی راځي دا به انشاء الله په دوه ورځو کې ختم کړی شي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او شاوخوا کلیوالي سیمو کې ډېری تنکي ځوانان د چرسو په ګډون د بېلابېلو نشه یي توکو پر استعمال روږدي دي، چې له امله یې په دغو سیمو کې د نشه یي توکو پېر او پلور هم د اندېښنې تر حده ډېر شوی دی.
اوریدونکو، په شبقدر کې مو د نشه یي توکو پر ضد د مظاهرې رپورټ واورېد. په شبقدر کې پاتې کیږو. د بلوچستان د کل عبدالله ډی پی او ساجد خان مومن چې تعلق یې له شبقدر سره نږدې د متنازع دیهاتو سره وو، نن یې په پېښور پولیس لاین کې جنازه وشوه. د بلوچستان د پولیسو په وینا ساجد خان مومن د چمن په بازار کې پرون ورځنۍ ګزمه کوله چې شاوخوا 11 بجې پرې ځانمرګي برید وشو چې پکې نوموړی وفات شو. مرشو د ساجد خان مومند او د خبر پختونخوا نورو پولیس چارواکو ته په دې تور څو کلونو کې د اوختي زیان په اړه مو په پیښور کې د خبریال او کارپو طارق وحید سره خبرې کړې، او په سر کې مو ترې پوښتلې دي چې ډی پی او ساجد خان مومند څرنګه خپل ډیوټي په دې دونه موده کې ترسره کړې. نو نوموړی په جواب کې وایي،
د ساجد مومن صاحب خبره ده، نو هغه د خیبر پختونخوا په پولیس کې د تفتیش په امور کې ډېر ماهر چې کوم دی ګڼل کېدو، او دغه وجوه چې اکثر کوم کتری دي نو مختلفو ضلعو کې کوم ګران ګران کیسونه د قتل مقابلې یا دغه نو هغه هم د ساجد مومن صاحب کریډیټ څو چاغي حل کړو. د بلوچستان مخکې تقریبا 2-3 کاله مخکې د دې د صوبې نه بار چې کوم دی تبادله وشوه، او د دې پوسټ سیستم د بلوچستان کې شو، بیا د خپل عبدالله او د چمن سیستم د دې پیو شو. تاسو وګورئ چې د چمن غونډه په ډیره حساس علاقه کې چې الټر طرح غړي د جرانتي شکل په الټر ډیر زیاتې دي، الټر ډیر خلک دي، بیا هم هغه په کلیام ګرځي دو الټر به باقی د بارډر باندې کاروي کولا چې کوم د سمګلینګ دا کی اصلي رمنشیات او خلاف خاص کر چې کوم د ناتي ډیر زیات جد بهت کړو موږ کومل ته ملګری دي، دا دي موږ پښتنه کړو نه دي چې د دراتک سره
معلومات لري چې دوی په کم کم پوسټونو باندې پاتې شوي، کمو کمو سیمو کې پاتې شوي دي.
او دغه وجه چې په نوخار کې بطور ډی پی او بیا روسي سکم په کرک کې بطور ډی پی او بیا په ترانسفورمر مخکې غیره د پیښو ته راواله د تفتیش کې کومه خبره ده، دا ډېر مشهور شو. په دغه وخت مې ډېر زیات خدمات وو، کوم چې بالکل په کیسونو په تیارې کې وو. هغه ساجد مومن صاحب چې کوم دی راپسره کړی وو، هغه حل کړی وو.
تر کوهی څه به خري پښتنه استاس نه زما دغه دا او کدی لیک په وضاحت سره ماته جواب راکې. مننه به وي چې د خبر پښتونخوا یا دغه پښتني سیمې څومره پولیس چارواکو ته مرګ جوړ لوړېدلې ده.
اسرار خان اوس پورې 1500 چې کوم د پولیس افسران دي او ځوانان هیڅ کوم دی خپل فرایض په داکي امور کې او د خپل وطن لپاره کې کوم دي ځان ورکړی دی عزیز شهادت نصیب شوی او په دې چې کوم ځوانان دي په دې کې د ڈی آی جی حواله تر صحیح پورې خلک شامل دي دوه درې ڈی آی جی دي پرې کې آدبری دی صفت یور دی تاسو نور هم دي او ورسره تر د ڈی سي پورې لیول پورې د سیان لیول پورې کوم دي 1500 چې کوم ځوان پولیس والا دي زمونږ ځوانان دي تاسو د خپل مدد لپاره ځان ورکړی دی
دا په پیښور کې خبریال او کارپو ترکوهید تاثیر دوی خبری واوریدل اوردونکو وخت شوه دی د نیو بجو مشا زمي هم ستوت رغله نور از چيله غوي د خبرو لاندې زور
په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو ویلي د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو خپل سیمه ته د سندو لړۍ نن په دویم ورځ هم دوام لري. تیر ورځ 9 اتیا کورنۍ به کخیل کډوالو کیمپ ته ستنې شوې وي. د بره مومند ایجنسی په ساپو تحصیل کې د څلور کسانو مړی موندل شوی دی. د غلنی هډ کوارټر هسپتال چارواکو نن مشال رادیو ته ویل چې د مړو شناخت نه دی شوی خو دغه څلور واړه کسان په ګولیو وشتل شوی دی. د پاکستان په پنجاب کې پولیس وايي د لاهور په بادامي باغ سیمه کې نن د غیرت په نوم یو مور او لور وژل شوی دی. د یادې سیمې د پولیس تانې مشر ناریاز نن مشال لډوي ته ویل چې سهار شاوخوا شپږ نیم بجې یو تن خپل خور او خورزه د غیرت په نوم وژل دي. په پاکستان چارواکي وايي د فاټا په ګډون د هیواد په دریاوي سیمو کې د پولیو ناروغي ضد روزنې مهم دوام لري. د روغتیا چارواکو ویل پرونه پیل شوی دی مهم کې به تر 15 کلونو کمور ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي او تر 1 کال کمور ماشومان ته ستنې لګول کیږي. د خبر فنا د بادي د محکمې مشورې هلکار د سبي آبادی شاوخوا څلور نیم لکه زیاتیږي چې د اندېښنې وړ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر نور ابي هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په موخه کویت ته رسیدلې دي. نوموړي پلان لري چې د سعودي عرب، قطر او نور ابي هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره دوه ورځې په کویت کې تیر کړي. امریکای چارواکو ویلي پر ماښام په میسیس پی ریاست کې یو امریکایي پوځي الوتکه غورځېدلې چې په کې لږ 14 کسان وژل شوي دي. د میسیس پی ریاست جکسن په شمال کې شاوخوا 100 میله لري په لیلفور سیمه کې د الوتکې راغورځېدو لاملونه تر اوسه چارواکو نه دي ورکړي.
او مشا زمجتا سید خبرونو لنډیز وړاندې کاوه سم لجمن سره سم وارسدل د ونځي خبرونه د مشال لړیو وی مجله د مجلې په د غنه کې نجیب امیر په پښتو موسیقي کې د قوالی د پیل مشهوري دو او برتا هری دو پړه لپوهانو سره خبرې کړې دي.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامي پاړه
ریپورتونه او مرکه
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
تمشال رډوی مجلې قدرمن اوریدونکو سلامونه می قبول کړي. په دې غنه کې د قوالې پاړه معلومات ترکو. د خبرونه پوګدو کې د پښتنو شاعرانو په خواني او وسنوي سندرغاړو او همدارنګه د موسیقي د استادانو سره خبرې کوو او د دې خبرې د معلومولو هڅه کوو چې قوالې په پښتو موسیقي کې څه مقام لري، څنګه پرمختګ کړي، مشهور قوالې ویونکو یا قوالان موسوکو او په پښتو موسیقي کې د قوالې سباون څنګه ده. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په جنوبی ایشیا کې قوالی 200 کاله مخینه یا سابقه لري. د تصوفی، حمدیه او ناتیه شاعرۍ او د صوفی موزیک دغه صنف په پاکستان، افغانستان، هندوستان، بنگلاديش او د شاوخوا نور ملکونو کې په سناسه شکل کې موجود دی. اکثره وخت قوالیان د باباګانو په مزارونو ویل شوی دي. د موسیقي پوهان او ویکیپیډیا وایي چې په 14مه پیړۍ کې امیر خسرو دهلوی په لومړي ځل قوالی ویلی و. نوموړي د تصوف د چشتي څنګ سره تړاو درلود او د ترکی، عربي، هندي او فارسی موسیقي په امتزاج سره د قوالې ابتدا کړې و. په اکثرو هیوادونو کې د ته د سما نوم هم اخیستل کیږي او چرته چې قوالې اورول کیږي هغه محفل ته بیا محفل سماوي. په قوالیانو کې حمدونه، ناتونه، مرسی، منقبت او غزلونه وړاندې کیږي. د لیکوال، شاعر او د رادیو پاکستان پروډوسر او منیجر لایق زاده لایق خیال دی چې پښتو ته قوالی له هند راغلي.
پښتو ژبې ته قوالی نیخ په نیخ د اردو نه راغلي، ځکه چې په اردو ژبه کې قوالی چې هغه ډېره زمانه راخیامه وه، او زمونږ هنرمندان چې دی کوم انداز خپل کړی دی هغه د دلی نه، او امیر صاحب چې خپل خبر کوم زما کم خپل فکر دی هغه دا چې د پښتنو درې کور دی، یو کور لوی افغانستان دی، بل کور ملتان سیمه ده، د ملتان خاوره چې ټوله کومه د بولپور دا خاوره چې ده، او بل خاوره بل ټاټوبه چې دی هغه ډیلی دی. په دې کې د پښتنو لوی لوی مشرانو او لوی لوی واکداران ډېر خلکو سر مشرانو ژوند کړی دی، په دغه پوره خاندانونو په دې درې زورو کې پاتې شوي دي. نو چونکې زمونږ تګ را تګ زمونږ د پښتنو ټوله تګ خبر پدې کې د ثبوت په توګه دا کېدای شي چې په کال 1940 کې چکلا حمزه بابا په ډیلی کې وو، 1938 کې، 1949 کې تفصیلختمو پورې هلته کې هغه بشمیره ډرامې لیکلې، هلته کې بشمیره آډیو ډرامې لیکلې، پخپله پکې کار کړی دی. بیا د پښتو ړندې فلم په 1940 کې لیکلی دی. نو چې کله هغه د باچا جان دربار ته راغلی دی او بیا د هغه باقاعده طور مرید شوی دی، نو په دې کې دا خبره سپینېږي چې هغه قوالی د ځان سره راوړې ده، او بیا د رفلیکشنوالي په خوله باندې بیا د هغه په د آواز په زمزمو کې مونږ ته رارسېدلې ده.
اس مشکل زما آسان کہوں پتاشی چی فدا دل ہے درو لکمبریم صفت خوال دی دا اللہ نقر احمدہ لا احمدہ تر ہے در تر اصغریم دا بلا رن شیرک را قدر دستی زا حمزاد جوندان کڈپ سریم دخ دے حبیبا ستا لکا غوارم خدے حبیبا سالکا وڑم خدے حبیبا سالکا وڑم اوخ پلی رضا کی سارا جا وڑم پلی رضا کی سارا جا وڑم خدے حبیبا سالکا وڑم خدے حبیبا
لایق زاده لایق وای د موسیقۍ د ریکارډي باجو او د ککوړو د زمانی موسیقي د دوی او د ملګرو په هڅو په پیښور رادیو کې خوندې ده، خو په هغه کې د قوالی سرک نه دی موندلې.
ما چې کوم کوشش کړو چې کوم ته هیر اوازونه پروګرام شروع کړو، نو پای کې تر اوسه پورې تقریبا 3000 نغمه مونږ ته پلاس راغلي. پای کې ولې سندریم دی، پای کې ربایان دی، رحمان بابا، خو پای کې د قوالی انداز نه بریخي، لکه د قوالی انداز پای کې داسې موجود نه ښکاري. دا په داسې انداز کې ویلې شوې دي چې تقریبا ټولې غزلې هم د ربای په انداز کې ویلې شوې دي، او دا خپل امیر صاحب یو داسې انداز دی چې پای کې کم ته چې کمپوزیشن کم ته د موسیقي جوړو خو پای کې نشته، خو دومره چې صرف ساده سندره ویلې شوې ده، او ورپسې بیا سازیانو هم هغه طرز غږولی دی. نه ډېره سادګي دی پای کې، نو پای کې داسې یو داسې باقاعده مونږ ته چپلاس نه راغلی چې پای کې مونږ هغې ویلې چې او دا قوالی ده. خو قوالی زه استاد سبزلی خان چوکې دی، عبدالله جان استاد دی، زمونږ د پښتو چې کوم زاړه خلق او هغه عقیدتمن خلق وو، نو زه به د عبدالله جان استاد خبرو کوم، بیا د سبزلی خان استاد او د سبزلی خان استاد د پس د رفیکشنواري، او بیا خیال محمد په خپله باندې قوالی نه ویلې دي. دا غرور ما لکه څنګه ذکر وکړو بابو چې دی چې خپل نامه استاد سیف الملک وو هغه، او بعد هغې نه پس فدا حسین چې دی هغه د عبدالله جان استاد زوی خدای دې وبخښي، نو هغه ښې قوالی نه ویلې دي. په هغې کې گلنار بیگم برخا غسی دا پای کی خدای بخلی کی شو سلطان برخا غسی دا پای کی ماجبین برخا غسی دا، او دا ټول کمال د چاو امیر صاحب دا رفیق شنواری کمالو، ځکه چې ا دا غنی واقعیت راوړ د دربار نه دا غبدا کوشش کاو چې خام خادي دا خلق په دغه د تصوف په دغه رنگونو کې دی رنگ شي، نو زه دا ټول کریډیټ چې ریډیو ته چې بیا واقعیت اور دغه غلی دا قوالی، نو زه دا ګرم چې دې سرخیل په باقاعده توګه چې کوم سرخیل مې چاته ویلې شو هغه رفیق شنواری دی.
په پاکستان کې په اردو ژبه نصرت فتح علی خان، عزیز میا، صبری برادران او ځینو نورو د قوالې په میدان کې نه ستړي کېدونکي ګامونه پورته کړي دي. ځوان هنرمند علي بابا خان په دې نظر دی چې استاد خیال محمد هم د اردو د قوالې تر اغېز لاندې په پښتو کې قوالیانې ویلې وي.
قوالی خو زموږ د هرې ژبې یو خپل پہچان دی، د هرې ژبې یو خپل خوند او رنگ دی پکې. نو دغسې د هرې ژبې کې قوالی د هغې په موسیقۍ کې ویلې کېږي، چې څنګه سندره ویلې کېږي، څنګه غزل ویلې کېږي. نو مونږ به وګورو چې څنګه د اردو طرف ته زمونږ قوالی نصرت علی خان صاحب ډېر په ښه طریقه باندې ویلې وه او ډېر په ښکلي انداز باندې هغې ډېرې داسې قوالیانې ویلي دي. نو دغسې دا زمونږ په پښتو ژبه کې هم خیال سي چې علی علی دم دم هغې ویلې وه، خو هغې کې د اردو رنگ پکې ډېر زیات و.
د لغزاده لایق ته معلوماتو له مخې په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا دلبار چې د باچا جان په نوم هم شهرت لري د پښتو قوالې په وده کې مهم رول لوبولی دی. دا هغه ځای دی چې د وخت سترو هنرمندانو، موسیقارانو او شاعرانو پکې ناسته پاسته کړې ده.
زه خیال کوم چې په پښتو موسیقۍ کې د قوالې ابتدا چې ده دا چې په ښکاره ډول باندې مونږ وایو، نو دا چې کله عبدالستار شاه باچا کم چې په باچا جان باندې مشهور دی او د هغه زیارت اوس په پیښور کې نږدې د ډبګرۍ سرخوا کې دی، هغې ته به په باقاعده توګه باندې قوالی کولی شوه. په دغه قوالی کې په شروع ورځو کې خدای بخښلې رفیق شینوار شامل و او د هغه سره سره به د خیال محمد رو چې د هغه نامه استاد سیف الملک وه او هغه په بابو باندې مشهور و، هغه به راتلو او په دغه دربار کې به قوالی ویله. د دغه دربار نه بیا د قوالی روایت چې دی هغه سور شوی دی.
په پښتو ژبه چې کوم سندرغاړو قوالیانې زیاتې ویلې دي په هغو کې یو هم استاد احمد ګل دی چې وایي له ده سره د قوالې کولو پر مهال به یو شمیر نور ملګري هم د همنوا په توګه موجود و چې اوس هغوی هم د پښتو موسیقۍ پیژندل شوې سیرې دي.
دا و ګروپ ناستو دا و کول کوالی چا و ناسونه تکول تر کول ما چا و ناسونه کول چا و چې ټکی ویلې شریک و لګیو.
استاد احمد ګل وایي په پښتو موسیقي کې شیر محمد چې د شیری په نوم شهرت درلودلو د باباګانو په مزارونو قوالی ویلا او شهرت تر لری لری خورو.
یو ډیر زبردست سره والله دی ول جنتی نور کی شیر محمد نامه و ډیر خپل کوالی به ټول امر دی او د مختل سړی د کور سړی نو شیرې شي باندې مشهور نامه شیر محمد وا هغه وایي رحمت بازا کی سلطان بادشاہ کی کله کله د دې پښتو باندې هغه په والی کولا.
لیکوال او کره کتونکي صابر شاه صابر وایي قوالې کله هم د پښتنو د مزاج سره سمون نه دی خوړلې، خو بیا هم ځینې هڅې شوې دي. نوموړی د رفیق شینواري نوم اخلي چې په وینا یې قوالې د امرتسر د هنرمندانو په شان ده، خو د پښتونخوا د یو نومورکي هنرمند رستم استاذ نوم هم اخلي.
او یو بل ډیر لوی فنکار او د ډیر لوی شاعر او لسی شاعر زیو د ظفرګل استاد زیو ظفرګل د چولی زمونږ د پښتو بابای بدل وا د هغه زیو رستم استاد. نو رستم استاد چون کې د دربارونو سره کچ فنکارو دوی چناغا باچاله به هم هغه تلو او دوی پیر بابا له خو به هغه هر د جلې پشکت لو. نو رستم استاد په اول ځل چې هغه وخت کې زما په خیال چې د رفیق شینواري دومره اثر رسوخ نه، نو رستم استاد په اول ځل د خپل پلار غزلونو او رباعیاتو ته د قوالی هغه شکل ورکړی. د رستم استاد کیسه کې اوس هم پیدا کیږي. تاسو وګورئ اگر چې هغه بدلې ډېرې زیاتې ویلې دي، خو هغه د قوالی په انداز کې دا هغه چونکې ډېر بتلو لال شاهبال هندوستان ته بمتلو، نو زما هسې خپل دا خیال دی چې دا ظفرګل استاد دا صنف باندې خواري وکړله، چونکې هغه د رستم پلار و، هغه پخپله یو ډېر لوی فنکار و، ډېر لوی سندرغاړی و، د میدانونو ورسره شاعرم و. نو رستم استاد دا یې صنف ته زما په خیال ډېره ترقي ورکړې ده. نو ظاهر او خلکو ته رفیق استاد ښکاري. رفیق استاد په دوه څلور د حمزه بابا یو دوه څلور دغه د هغه قوالی انداز خو چې د شلګونو یا د سلګونو په شمیر کې چا ویلي دي نو هغه اصل سړی عمرخته مستعد.
د لغزاده لایق نظر دا دی چې په پښتو موسیقۍ کې قوالیان ویل شوي خو پښتنو دې ته د ټپو بدلو چاربیتو سندرو عمره کله هم اهمیت نه دی ورکړی، بلکې په خاصو وختونو کې قوالیان اوریدلی دي.
زه به دا ووایم امیر صاحب، زما په خیال باندې چې په پښتنو ټولنه کې قوالی داسې عامه شوې نه ده، دا ډېره محدود پاتې شوې ده. دا په دربارونو کې خلکو ویل خو دا اولس ته نه راغلی. پښتانه چې دي په عمومي توګه باندې په محفلونو کې هغوی قوالی دومره نه خوښوي، هغوی خو خپل هغه خپل انداز چې دی خپل فوکلور چې دی خوښوي، خو په عام محفلونو کې قوالیانې نه ویل کېږي. دا په دربارونو کې لکه رحمان بابا په دربار باندې کم چې زیارتونه دي هلته خلک قوالیانې وایي، خو زه دا وایم چې په عام محفلونو کې زمونږ د قوالۍ رواج نشته. نو دغه یو تسلسل روان دی او روان بی، خو دا به محدود وي. زه دا فکر کوم دا خورېدی نه شي.
سندرغاړی احمد ګل استاد وایي پښتانه قوالی اوري خو په خاصو ځایونو او خاصو مواقعو کې.
وکڑا سوال تما دا پار زیم ستا بہائی جا اخ پیرا 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 دے پیرا نو پیرا پور میرا نو میرا دے پیرا نو پیرا پور میرا نو میرا پیرا پیرا غوث لازم دستگی پیرا 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 پیرا
د پښتو موسیقۍ او تکړه استاد او کمپوزر استاد نذیر ګل وای د دوی په هڅو په تیرو ډیر شو کلونو کې د پیښور پر رادیو ټلویزیون کې په سلګونو قوالیان ریکارډ شوی چې وخت په وخت او په ځانګړو موقعو غول کیږي.
نو دې کې بزه تاسو دا یم چې ما خو په دې خبره خو ډېر ویاړ کوم چې ما رفیق شینواری سره یو 30-35 سال سرویس کړی دی او هغه سره ما قوالی نه ډېرې په پی ټی وی کې ریډیو پاکستان کې پلی کړی دي، غوډی مې دي ورسره مې ویلي دي. خوشي نو زموږ چې صبر قوالی نه تاسو ګوري پی ټی وی نه اوس هم زموږ شته هغه قوالی نه چلیږي.
استاد نذیر ګل وای چې رفیق شینواری د پښتو قوالی لپاره بې درېغه خدمتونه کړي دي او داغه ویل شوی قوالیانې د نورو هنرمندانو داغه په پرتله زیاتې مشهوري شوې دي. خو لیکوال او نقاد صابر شاه صابر بیا وای چې په پښتو کې د رفیق شینواری په ګډون هیڅ یو هنرمند قوالی د قوالی په انداز کې نه دا ویلي.
په پښتو کې په حقیقت معنی کې تر اوسه لا قوالی پښتنو دا صنف خپل کړی دی، خو دا رنګ یې خپل کړی دی چې بس هغه د وخت پاسي په خیال خپل کړی دی. پښتنو کې د ټولو نه زیات باداګان هم دي، پښتنو کې د ټولو نه زیات میلې او بندارونه هم لګي او پښتنو کې د ټولو نه زیات زیارتونه هم دي. خو پښتنو دا صنف نه په دربارونو کې ویلی، نه په باباګانو میلو کې ویلی، نه په حجرو کې ویلی. زما خپل دا خیال دی چې قوالی مونږ پښتنو په هغه معنی چې هغه هغوی ورله کوم مروج قوانین مقرر کړي په هغه اند او انداز مونږ طرفه نه دی خپل کړی.
صابر شاه صابر وایي د پښتنو مزاج د قوالی سره جوړ نه دی. که ځینو هنرمندانو قوالیانې ویلې هم وي هغه غزل دي چې د قوالی په بڼه یې ویلې. خو لغزاده لایق وایي قوالی د رباعي او غزل په شان له شاعرۍ نه ویل کیږي. نوموړی وایي په پښتو کې د قوالی ځانګړي شاعران نه لرو. دی د ځینو اوسمهالو موسیقارانو خبره هم کوي چې په وینا یې د قوالی لپاره اوس هم الیزلې کوي.
مونږ دته خصوصي شاعران ذکر شو ویلې چې عموماً د شاعرۍ یا د قوالی لپاره چې کوم ټکي خپلولې شي یا د دې چې کوم سیلیبس خپلولې شي نو هغه عموماً د رباعي هغه وزن چې په هغه وزنو کې زیات دي. لکه څومره چې ویلې شوي دي نو هغه زمونږ د غزل هغه چې هغه 1400 سیلابونه لري هغه په دغه کې ویلې شوي دي زیات دي.
قوالیان زیاده به دغه کې ویلی شي دي. په دې لنډ دور کې فرخزیب نوشیروی چې دی د استاد جانزیب نوشیروی خدای دې بخښي د هغه زوی دی، هغه په دې دور کې لګیا دی د قوالیانو کوشش کوي څه قوالې ریکارډ کړي دي او غواړي چې زه دا فن بیا راژوندی کړم او بیا په دې سندرغاړو کې دغه یو رجحان را پیدا شي. دغه هم زمونږ د استاد ماستر علي حیدر هم دغه خیال دی چې هغه د قوالی طرف ته توجه کړي. دا خبره ما سره کړې وه چې زه دا غواړم چې قوالیانی ریکارډ کوم.
خو پښتنه دا ده چې آیا د اوسنو ځوانو هنرمندانو څخه دا تمه کیږي او کنه چې د قوالی صنف ته به وده او دوام ورکړل شي؟ لایقزاده لایقوایی د نورو ځوانانو په منځ کې د کرن خان او علي بابا خان هسې د پام وړ دی.
علي خان چې دی، علي بابا هغه هم لګیا دی اوس، رحمان بابا په نړۍ کې په عقیدت کې د قوالی ویلو هڅه کوي. کرن خان هم یقینا چې خپل یو رنګ لري، خو زه زما په خیال باندې د قوالی لپاره چې کومه خبره ضروري ده دغه زما نورو مرګرو کوشش کړی دی او لګیا دی کوي. خو د قوالی لپاره که تاسو فکر وکړئ نو هغه دا ده چې خامخا دی پای کې یو لیډنګ وایس وي یا ورپسې د هغې سیکنډ لیډنګ وایس وي. زما مطلب په پښتو ساده کې دا دی چې یو آواز چې دی هغه دی د ټولو نه سرخیل آواز وي، ورپسې دویم آواز چې هغه په هغه پسې خپل هغه آواز یا کوم شعر چې هغه مصرع چې د هغې تکرار کوي. یوه خبره بله خبره دا ده چې په قوالیانو کې ضروری ده چې کم د موسیقۍ ځکه د موسیقي خو عامه د موسیقي خو ژبه نه لري، نو په کار ده چې پایه کې سرګمونه خامخا موجود وي، پایه کې پلټې خامخا موجود وي. که فرض کا پلټې او سرګمونه دا د دغه اظهار نه وځي نو بیا هغه پوره قوالی نه حسابېږي. سرګمونه پلټې د لفظونو تکرار یو لفظ په مختلفو اندازونو باندې ویل هغه لفظ له معنی ورکول امیر صاحب مطلب دا دی چې هغه لفظ دومره په طریقه سره ادا کړي دا شاعرۍ د یو لفظ نه خلک خوند واخلي او خلک د هغې په مفهوم پوه شي. نو دغه د قوالی اصل روح دی، اصل انداز دی. که فرض کا په عمومي توګه څوک د قوالی په انداز کې دا ووایي چې دا مونږ یعنی مونږ د قوالی یو کوشش کو دغه به په خپل زبانې وي، خو چې د قوالی کم بنیادی اصول دي نو پایه کې دا ټول شیان ضروري چې پایه کې څو قسم موجود وي او هغه په شریکه باندې لکه په یو کس باندې قوالی نه ویلي کې یو سړی باندې یوازې قوالی ویم دا هیڅ امکان نه لري.
زیم ناست ځان له جانان یو تصور کې جوړوما، زیم ناست ځان له جانان یو تصور کې جوړوما، بلې سترګې توربما کلې سترګې توربما کلې شونډې خلوما، زیم ناست ځان له جانان یو تصور کې جوړوما، زیم ناست ځان له جانان یو تصور کې جوړوما.
لغزاده لایقوای چې قوالی دی او تنکار نه دی، هنرمند علي بابا خان ورسره همغږی نه معلومیږي او وای اوس د ریکارډینګ جدید وسایل هر څه شونی کړی دی.
زه تاسو ته را جواب درکم چې قوالی چې کوم ده، د قوالی واقعي ده چې تاسو به ارکسترا به تاسو سره ناستې، تاسو سره به ګروپ کې خلک به ناستې او تاسو پسې به کورس باندې آواز درکوي. خو چونکې چې مونږ په ریکارډ انداز باندې کول نو په ریکارډ انداز کې مونږ سټوډیو ته هم ملګري راوستو چې هغه داسې ملګري وو چې هغې ما سره په کورس کې هغې آواز را کړی دی. خو چونکې هغه اچکوالي پلس ما صوفي کلام هم پکې دا ما مکس کړی دي چې تصور په آخرنۍ انتره کې ما کورس اغوستی، ډېرو ملګرو نه هغې نه مې پکې مرسته اغوستې ده او د هغې هغه چغه ما سره په یو ځای راغلې ده. نو هغې ته وایي کتک ورته ویلی شي، نو دغه د قوالی چې کوم کتک انداز دی دغه ما په د خپل کلام تصور د غني بابا کلام زما په آواز باندې دی چې مونږ په اخره کې دغه پہچان راوستې چې دا مونږ قوالی کړی ده او په جدید موسیقۍ کې هم کړی ده.
کم څوک پا فقیر شمیری فقیریم، کم څوک پا فقیر شمیری فقیریم، کم څوک پا امیر شمیری
کرن خان په دې وروستیو کې سټونو کې قوالیانې ویلي او د رحمان بابا کلام خلکو ته وړاندې کړی چې تر ډیره بریده د خلکو د خوښۍ باعث ګرځېدلې. علی بابا خان په جدید موسیقي کې د ځوان هنرمندانو د هڅو پاړوي
دا تاسو څنګه ریفلیکشن وری سر نوم واغستلو دا تاسو ته ما دا خیال سر نوم هم واغستلو دا غی نه پس ک په نوې انداز باندې کوالی شو د ټیک ته کرن کړه د خو هغه کې هم د جدید موسیقي رنگونه پکړي ځات کم او هغه له هم هغه انداز دا غی یو خپل دا سیبوم چې کرن خان یو خپل سټایل له موسیقي چې هغه اورډر خپل دی اورډر خوندور دی خلک ډیر ځات مخي او ای ونډر پوخ انداز دی دا غی هم هغه خپل انداز کې کړي په جدید موسیقي کې پکې نه راغلي نو زه به دا خبر وکم چې دا نوې لکانو کې الحمدلله دا اعزاز مال الله پاک راکو چې زه قوالی طرف ته لاړم او قوالی کې په جدید موسیقي کې ما دا قوالی وکړله چې ډېر په تیر شوي ډېر کلونو کې په جدید موسیقي کې چا هم قوالی نه وکړي نو دا کریډ ماته زی او دا ما کړلې او بیا زمانه پس ګدرې لکانو وکړلې او هغه لګیا د نور کارونو په اوږه ډېر خوشاله ما چې سندرې او غزلې ډېرې وشولې ډېر په لکاو باندې وشو په لکاو باندې وشولې خو قوالی ډېره کمه ده نو زه هم خواس کوم چې دا چې نور ملګري هم روجېږي او دا قوالی کې ان شاء الله دا زموږ د پښتو موسیقي او زموږ د پښتو ادب کې نوې نوې سوزونه وي او دا به خلک وخی او قوالی به ختم نشي قوالی به ژوندۍ پاتې شي
علی بابا خان ادعا کوي چې د استاد خیال نه پس پښتو قوالی ته چا دومره پاملرنه نه ده کړې او وایي د ورته عمله تړلې ده او هڅه به وي چې د موسیقۍ دا صنف ژوندۍ وساتي خو د موسیقۍ نور استادان سوي له استاد نذیر ګل نه به وورو
لکه دا نوی کول خو د شو کې خبر نه دی قوالی نه کړه خو موسیقۍ نه دی خبر نو هغه به قوالی سو پیژني په مطلب ورسېږي او هغه په شوقیان دی راشي بس چې نه بس کلام را وایي او په خپل ته په استودیو کې ریکارډ کې په خپل ته په استودیو کې ځونه आवाज په ټین ټیمپو په ټیمپو کې کبه سوري دی په سوري کې په خپل ته کنه نو دا لکه دې ته کمپوزر پکاري چې کمپوزر ګور قوالی بیل سي دی ته په بیل سي دی ام دې په بیل سي دی شارګه ته بیل سي دی نو په بیل سي دی دغه دې ته نيځي نشته
استاد احمد گل هم ډیر هلمن نه دی خوای چې پښتانه وي موسیقي به هم وي او ځنې هنرمندان به قوالیان هم وای درته ځنې نمونه هم واخیستل چې اوس مهال قوالیان وای
نه زه دا کار نه لرم زما زین کړی دا په خیبر باندې بازار زیب او زما یو شاګرد دی اصف نه ما راغلم نو سره کړی دا قوالی ظاهر ظاهر خی خی قوالی خی ظاهر زما شخیلو
خو ځوان هنرمند علی بابا خان وایي د نوی کول هنرمندان د ډیر استعداد خوندان دي او د با پښتون ولسته خای چې په نوی موسیقي کې هم قوالی ویل کېده او په خلکو منل کېده شي
ان شاء الله لذیذ اوس زما یو بل کلام را روان دي چې هغه ډیډیکیشن ټو عبدالرحمن بابا دی نو دا کوم کلام چې را روان دي زما د دې نوم چې کوم دی ملنګ عبدالرحمن ملنګ عبدالرحمن نوم دی نو که خیالم کړی دی اغه لال شاباس کلندر یادی اغه د اذن بخش یادی د نور هر قوم خپل ولی او خپل پیر خپل موسیقي کې یادی اغه لومینه او عزت ول ورکي نو دغه سی عبدالرحمن بابا لکه عبدالرحمن بابا کلمونه ډیرو خلکو دی خو هغه ته چا ډیډیکیشن زما سم نو سوچ او فکر او سټڈی د زم چې هغه ته چا ډیډیکیشن بنی ورکړي او فار د فرست ټایم زاغی ته ډیډیکیشن ورکوم چې ولی د پاک الله د نیاز دین د مصطفی د خپل عجزې کې د منی شهنشاه دی او زلی کې لکه ستوره په جلو کې د عرفان او ملنګ عبدالرحمن بابا عبدالرحمن ان شاء الله لذیذ دا په جدید موسیقي کې راځي او دا په د عبدالرحمن بابا مزار کې موږ شو کو او دا ټوټلی ډیډیکیشن مکو چې د هر پښتون په خله باندې دا هغه پچو باندې با دا आवाज چې ملنګ عبدالرحمن او بابا عبدالرحمن دا زمونږه پیر دی او دا مونږه منو او دا په ټول دنیا کې عبدالرحمن بابا ملل شي او
کسرت دا محمد نوې پیدا او کسرت دا محمد نوې پیدا او پیدا کړي بخدې نوا دا دنیا پیدا کړي بخدې نوا دا دنیا او کسرت دا
مشال رادیوی مجلې اوریدونکو دا غنه مو د قوالی پاړه د پوهانو خبرو ته ځانګړې کړې و په بل غنه کې به د نور موضوعاتو سره بیا هم ستاسو په خدمت کې یو تر هغه د لوی خدای پامان
خدے نہ کا ددی درا جدا حکم خدے نہ کا ددی
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو